کابل هست شما شنید. من احمد هنایش و همکار تکنیکی ام عبیدالله عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید، شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. مقیم نائب در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
سرخط چند خبر. افغانستان برای انتقال محصولان افغان از شهر ووهان چین به خاطر بیماری ویروس کرونا یک تیاره چارتر کرده است. تسلیمی یک قماندان طالبان با 29 شورشی دیگر پس از نبرد در هرات به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان. یک دیپلمات ارشد اروپا فردا به ایران سفر می کند. تفصیل اخبار. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید حکومت برای انتقال محصولان افغان از چین آمادگی کامل دارد. آقای فیروز که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد افزود که آنها یک تیاره را برای انتقال محصولان افغان از شهر ووهان چین به افغانستان چارتر کردند. او گفت
دولت افغانستان و ما در صدد عزیزیم که افغانا را انتقال بدیم. ریاست محترم جمهوری تیاره چارتر آماده کرده. تیم سیهی ما آماده است تا ای به شهر ووهان بره و محصلین ما را از شهر ووهان مستقیما انتقال بدیم به افغانستان. ما زمینه قرنطین برشان مساعد کردیم.
اما وزیر صحت عامه افغانستان اضافه کرد سفارش های سازمان صحی جهان این است که شهروندان کشورهای خارجی در شهر ووهان چین تا پایان حالت اضطرار نباید انتقال یابند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک قماندان طالبان به نام صاحب خان با 29 شورشی دیگر در دره تخت ولسوالی چشت شریف هرات به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تسلیم شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این شورشیان پس از یک نبرد به قوای افغان تسلیم شدند. او افزود
طالبا در واقع در ولسوالی شهرک ولایت غور بیشتر مصروف فعالیت‌های تروریستی علیه حکومت مردم افغانستان بودند که حالا با تسلیم شدن به نیروهای افغان تعهد سپردند که دیگر علیه حکومت و مردم افغانستان نخواهند جنگید.
پیش از این 292 شورشی طالبان در ولسوالی شهرک ولایت غور و 48 تن در ساحه دره تخت ولسوالی چشت شریف ولایت هرات به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تسلیم شدند. قول اردوی مستقر در شمال افغانستان از کشته شدن 7 شورشی طالبان در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب خبر می دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز در خبرنامه گفت روستای بادغیسی ولسوالی خواجه سبزپوش از وجود طالبان تصفیه شده و 13 شورشی آنها کشته یا زخمی شدند. او در مورد این عملیات گفت
در جریان درگیری نیروهای امنیتی شامل عملیات شاهین 112 در روستای بادغیسی ولسوالی خواجه‌سبزپوش 7 تروریست طالب کشته شدند و 6 نفر دیگر هم زخمی.
آقای رضایی افزود آنها در ولسوالی های دولت آباد، کشندر، زاره، شورتیپه و بلخ ولایت بلخ و همچنان مناطق مختلف ولایت سرپل عملیات های را بر ضد طالبان را اندازی کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه ایران میگوید دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا قرار است فردا از تهران دیدن کند. این وزارت میگوید جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و دیگر مقامهای ایرانی ملاقات خواهد کرد. با سفر بورل به مسابقه آخرین تلاش اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای سال 2015 بین تهران و قدرت‌های جهانی دیده می‌شود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از قزاقستان خواست که به تلاش‌های ایالات متحده برای اعمال فشار بر چین بپیوندد تا پیکینگ از رفتارش با اقلیت‌های مسلمان در شیجین این کشور اجتناب ورزد. گروه‌های عامی حقوق بشر می‌گویند مقام‌های چینی اویغورها، قزاق‌ها و سایر گروه‌های قومی بیشتر مسلمان در منطقه شیجین در شمال غرب چین را تحت نظارت شدید و بازداشت‌های خودسرانه قرار دادند. چین شریک بزرگ تجارتی قزاقستان بوده و رسانه‌های دولتی قزاقستان به طور عموم از ارائه گزارش در این مورد خودداری می‌کنند. آقای پامپیو در جریان دیدارش از نورسلطان نظربایوف پایتخت قزاقستان گفت که او مشکلات بیشتر بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور و دیگر اقلیت‌های قزاق که در نزدیکی سرحد با قزاقستان در شیجینگ در کمپ نگهداری می شوند با در دیدار با مختار تلیو بردی وزیر خارجه قزاقستان مطرح کرده است. وزیر خارجه امریکا در این مسافرت خود از اوکراین و بلاروس نیز دیدن نموده و شام امروز از قزاقستان به ازبکستان خواهد رفت. و شمار تلفات بیماری ویروس کرونا در چین از 300 نفر تجاوز کرده است. این در حالی است که در چندین کشور دیگری که از حالتهای اولیه این بیماری گزارش شده از مسافرت به چین منع شدند. مقامهای سی چین صبح امروز که گفتند که بیماری کرونا حداقل 304 نفر را کشته است. مقامات افزودن این بیماری که برای نخستین بار در شهر ووهان ولایت اوبی منتشر شده تا کنون 14380 نفر به آن مبتلا شدند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا ازادی رادیو نه.
بودجه ملی که پس از بیش از 1 ماه جنجال در ولسی جرگه تصویب شد هنوز هم مورد اختلافی میان باشندگان شماره از ولایت و حکومت است. بودجه ملی باعث شد باشندگان ولایت خور 10 روز در پیوند با آنچه آنان بی توجهی حکومت به این ولایت می خوانند اعتراض و تظاهرات کنند. معترضان این ولایت ده ها اداره حکومتی را در غور بستند و حکومت مجبور شد تا هیئت برای حل این معضله به این ولایت بفرستد. سرانجام هیئت حکومت با معترضان در غور به توافق رسیدند. دو ازادی رو درنو اوریدونکو دو عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونه ته خیر خلاست. ز حسیب الله تلاش د رامین کاکر په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت او فساد سره مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2345-40. در اریکوش میری یوزل بیا تکرارم 0-800-922-2015-50 او 0-900-40-15-30. مخیل دی چه در خبرون موضوع تراشو در غور در اوسیدون کو در تزالارینونو پاره بنده یو راپور زمو کمکارو می زیرمل تیرونه چمتو کرده و چه تاسو تایی پا دیخبرونه که اولانه که و
څو میاشتې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې د مرکزي ولایتونو اړوند سیمې به سره وصل کړي. ولسمشر د دې ژمنې پر مهال وویل د کابل هرات لویه لار به د غور له لارې جوړ شي څو د دې سیمې طبیعي بندښت پای ته ورسیږي. اوس د دې ژمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکي اعتراض وکړي او د تحسن خیمه ودروي. غور کې د اعتراضونو په دوام ولسمشر ماڼۍ د سه‌شنبې په ماښام یو پلاوی وټاکه څو د معترضینو د ستونزو د حل او د دوی غوښتنو ته د رسیدنې په هدف هغه ولایت ته ولاړ شي، خو معترضین وایي له دې پلاوي سره نه ګوري. په غور کې د معترضینو استازې وزیر نورانی
زموږ غوښتنې روښانه دي، له هغه پلاوي سره به چې غور ته راځي هوکړې ته ونه رسیږو تر کومه چې عملي ګامونه پورته نه شي او د مرکزي لویې لارې او د غور د برېښنا بند کارونو په برخه کې پرمختګ ونه لیدل شي د معترضینو شمېر به ډېر شي او دا ځل به د دوی د پلاوي پر ژمنو باور ونه کړو.
معترضینو چې د حرکت او روښنایي لار تر نوم لاندې د تحسن خیمه هم درولې، ازادي راډیو ته یو لړ اسناد سپارل چې خی تیر کال هم د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا غور ته تللي پلاوي په لیکلي بڼه د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه ورکړي، خو معترضین وایي دا ژمنه تر اوسه هم د کاغذ پر مخ پاتې ده. هغه پلاوی چې دا ځل د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا ټاکل شوی پکې د اوبو او برېښنا وزارت، ترانسپورت وزارت، کلو پراختیا وزارت، مالیه وزارت، برېښنا شرکت، د سیمه ییزو ارګانونو استازي او د ولسمشر دوه سلاکاران شامل دي، خو معترضین وایي که دا پلاوی د دوی غوښتنو ته د رسیدنې لپاره ځواب ونه لري د غور ولایت د دولتي ادارو دروازې به همداسې بندې وي. دو تنه معترضین عبدالله تابش او عبدالرحمن زاده
اعتراضات مدنی
زومک مدنی اعتراض دوام لري، هر کله چې موږ غوښتنې ومنل شي هوکړه به وکړو.
ما ادامه داره
ما
زومک غوښتنې مشخص دي، برېښنا او د لوی لارې جوړېدل کیسه خبرو ته ولرل سم ده کنه زومک اعتراض به دوام ولري.
اته ورځی کېږي چې په غور ولایت کې د اعتراض دوام لري، د دولتي ادارو دروازې تړل شوې او کارکونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دفترونو ته ولاړ شي. خو ولسمشر ماڼۍ د غور د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینه پال
دا هیات چې اولار سي هلته د دې ولسمشرو غوښتنې او قانوني غوښتنې واوري، بیا به هیات له مشخص وړاندیزونو سره راځي. ګیر شکه شي د افغانستان حکومت خپلو خلکو ته د خدمت په برخه کې د غور د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي.
معترضین وایي د سکال په ملي بودیجه کې د غور د لوی لارې او د دې ولایت د برېښنا بند جوړېدو لپاره پیسې نه دي ځانګړي شوي، نو اوس باید حکومت د دې پروژو لپاره ځانګړی کوټ جلا کړي.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو چې تاسو له موږ سره وایي. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان ملي بودجه، د ملي بودجه په اړه اعتراضونو، د ملي بودجه څرنګوالی او په دغه بودجه کې ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. دا دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودجه کمیسیون مرستیال بکتاش ششچی او د مالی وزارت یو ویان عباد الله درمان له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې ښاغلی میشي زموږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون وکړي، موږ پرله پسې ورسره اړیکه نیسو، دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. هیله لرو چې د خبرونې په لړ کې دوی وکولی شي سټوډیو ته راشي. دغه راز عباد الله درمان د مالی وزارت یو ویان هم پر لاره دی، هڅه کوو چې دوی هم په خبرونه کې له ځان سره ولرو. خو مخکې له دې چې د خبرونې میلمانه له موږ سره په سټوډیو کې ګډون وکړي، حسن حکیمی د غور ولایت د اعتراض کوونکو یو مشر دی چې د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. آقای حکیمی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا میخواییم در مورد اعتراض شما بدانیم، آیا تظاهراتی که شما داشتین به کلی پایان یافت؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم آزادی، تشکر گزی که وقت خوبی در اختیار مردم غور قرار دادین. همطور که شما هم گفتین و در گزارش ها آمد، 11 روزی تظاهرات دوام کرد. روز جمعه یکیتی که جانب ریاست جمهوری افغانستان موظف شده بود به غور آمدن و تفاهم نامه که با مردم غور به امضا رسوندن که عبارت از اعمار 40 کیلومتر سرک در سال آینده و اعمار یا تکمیل پروژه بند برق سولری و وصلی غور در شبکه ملی برق پایان یافت. البته این اعتراض با مشروعیت پایان یافته و دلیلی که اگر بیخواسته ها برآورده نشه و مردم قرین بار با جدیتی با کمتر وارد میدان خواهند شد. قرار است امیل از اینکه ما با شما صحبت میکنیم مردم غور جمع شدن، قرار است که تا ساعت دیگه با خود رئیس جمهوری افغانستان یک ویدیو کنفرانس داشته باشن و خواسته های اونا رو به طور مستقیم خود رئیس جمهوری افغانستان بشنوه و مردم غور انتظار دارن که رئیس جمهور چی تعهدات دیگه رو به مردم غور میده. این اعتراض یک اعتراض مدنی بود، مشروع بود و 20 سال است که مردم غور فقط اون مهمترین خواستشان ایمار این سرک هرات غور، غور کابل، البته سرک تنها مربوط به غور نیست، یک پروژه ملی هست که در این مسیر غور هرات با غور، غور با بامیان و دایکندی و میدان وردک و کابل وصل میکنه. 5 ولایت افغانستان از این مستفید میشه، 5-6 میلیون نفوس افغانستان در این مسیر قرار داره. ساعت باستانی مثل بند امیر، مثلا بند سلما، مثلا منار تاریخی جام و شهر غلغله و بات بامیان در این مسیر است. معادن مهمی مثل معدن آجیکک، مثلا سنگ مرمر در هرات. و مهمتر از اون است که حاصلات زراعتی و مالداری که مردم دارن نمیتونن به بازارها برسه، قیمت ها چند برابر به بالای مردم مناطق مرکزی تمام میشه و خسارات و مالی و جانی که سالانه به نبود سرک مردم غور بالاخره یا مناطق مرکزی متحمل میشن. در حقیقت مردم در این قرن 21 حتی راه بر رفتن ندارن. این مردم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به تنگ آورده روی این موضوع، در حالی که دولت افغانستان بارها از مشارکت متوازن، از بازسازی متوازن، از اینکه مثلا همه افغانستان یک شهروند هستند، شهروند درجه دو وجود نداره، بارها رئیس جمهور کرده وعده کرد. رئیس جمهور کنی در ابتدای کاندیدی ریاست جمهوری خود گفت می چون شما هم گفتنیم این زندان مرکزی رو میشکنن و می واسطه طبیعت از بین میبرن، ولی متاسفانه میبینیم که بازم هیچ گونه توجهی نمیشه و مردم مجبور شدن این بار که به میدان بیان و جدا در این مورد دادخواهی کنن. و امیدوارم که دولت افغانستان این بار حداقل به این خواست توجه کنه و بیشتر از این باعث ایجاد فاصله و ناامیدی برای مردم نشوه.
بسیار تشکر آقای حکیمی. به شما برمیگردم درنو اوریدون که باید روخانه شی چه مونږ د نن ورځې په خبرونه کې د غور ولایت یو مثال په توګه باندې چې هغه ته د لسرڅو څخه زیات اعتراضونو دوام وکړ، لارینونه ول او دوی د بودیجې د نامتناسبوالی هم چې متوازنه بودیجه نه ده د ولایتونو په اړه باندې جوړه شوی. دغه ولایت په خبرونه کې د دغه ولایت اوسیدونکو هم د دغه ولایت ستونزه راپورته کړې ده. دا په دې معنا نه ده چې نور ولایتونو کې دا ستونزه نشته، په ډیری ولایتونو اوسیدونکو که څه هم لاریونونه یا هم اعتراضي غونډې تر اوسه پورې ممکن نه وي کړي یا هم نه وي رسنه شوي، خو بیلابیل اړخونه په دغې بودجې باندې نیوکه کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست، داسې نور ولایتونه هم دي د افغانستان په ختیځ کې، د افغانستان په لویدیځ کې، د افغانستان په سویل او شمال کې چې هغوی په دې اړه باندې اندېښنه لري، دوی شکایت لري چې په دغه د 1999 کال په ملي بودجه کې په متوازنه توګه باندې دغه ولایتونو ته پاملرنه نه ده شوې، او د دې لامل ګرځي چې افغانستان یا هم دغه ولایتونو اوسیدونکو په راتلونکي کې یو ښه پرمختګ ونه لري او د دوی ستونزې به په خپل ځای پاتې وي. آقای حکیمی، دوباره به شما برمیگردم. یکی از موضوعاتی که شما به او اشاره کردین، البته چند موضوعی بود که از جمله خواسته های اساسی شما بود که باید در بودجه ملی سال 1399 مد نظر گرفته می شد. از این موضوعات در کل اگر به شنونده ها هم واضح شود که شماره وار چند موضوع بود و چند تا بالای چند از این موضوعات توافق صورت گرفت و اقدام خواهد شد تا این موضوعات در جاگزین شود و حداقل مشکل حل شود.
دو موضوع عمده بود. موضوع حوال سرک است که خاص ما، اگرچه در کل وصل کردن این سرک با هرات و کابل است، ولی در وضعیت دولت افغانستان قرار دارد توان یک بارگی انجام ایمار سرک نداره و خاص ما این بود که حداقل سالانه دولت طوری در نظر بگیری که ما بعد از چند سال صاحب سرک شیم و دولت افغانستان 40 کیلومتر سرک وعده داده، تعهد کرده که او البته گفته که شامل بودجه سال 1399 شده و بهار کارش آغاز میشه. یکی از خواسته های مهم بود و دولت افغانستان سر یه توافق کرد، امیدوارم که مثل گذشته نشه. بحث دوم بحث برق است. شما میدونید که در غور در حال که دریای مشهور داره، هریرود و مرقاب و فرارود، ولی مرکز غور به یک جناتوری دیزلی روشن است که 1 کیلووات بالای مردم غور 60 افغان تمام میشه و بند برق پوزلیش دولت 5 سال پیش کارش آغاز کرد، ولی متاسفانه به هزینه 15 میلیون دلار و 5 مگاوات برق، ولی 2 سال 11% کارش پیش از قراردادی که با شرکت کرده بود نتونست و کارش 2 سال میشه متوقف است. ولی پروژه دیگه ای که سال این سال شامل بودجه کرد که ایمار 5 مگاوات برق سولاری است که باید دولت افغانستان این سال رو تکمیل میکرد، شامل بودجه هم بود، ولی متاسفانه هنوز 10% کارش پیش نرفته. تا تعهد دولت ای باریست که این کار در به زودترین فرصت آغاز میشه و تا ختم سال این پروژه تکمیل میشه و شهر فریسکو صاحب برق میشه. و بحث دیگه ای که دولت تعهد کرده بس وصل کردن غور با شبکه ملی برق است که از طریق هرات و از طریق بامیان، البته تعهدش 2 سال است، ولی ما خیلی سخت است دولت افغانستان در وضعیت که قرار داره ما، ولی امیدواریم که تلاش کنه که حداقل این تعهدش هم عملی شه. فقط خواسته معترضین سرک و برق است و تعهداتی که دولت کرده فقط 40 کیلومتر سرک، 5 مگاوات برق سولاری و بسته کردن غور که 2 سال آینده به شبکه ملی برق است و این از خواسته هایی بوده که البته گرچه تعهداتی در گذشته هم دولت کرد ولی متاسفانه عملی نشد. این بار دیگه ما امیدواریم که دولت افغانستان به این تعهد عمل کنه.
بسیار زیاد تشکر آقای حکیمی. یکی از موضوعاتی که در جریان تظاهرات و اعتراض های شما بسیار مشکلات به وجود آورد و همچنان شکایت هم ای که بیش از 50 اداره دولتی در غور بسته شد، آیا فعلا هم اداره باقی مانده پس از اینکه توافق صورت گرفت اداره هم باقی مانده که بسته باشه و به کار خود آغاز نکرده باشه؟
نی، مردم ناگزیر شدن به دلیل اینکه نی سرکی است بسته کنن که دولت مجبور شد، نی گمرکی است، نی ما هم میتونیم صدای من به کابل برسه و تنها راه فشاری که بود دیده بود که در وادرات بسته شد و مرحله بعد حتی اخراج نماینده های دولت مرکزی بود. و از روزی که توافق شد، از روز جمعه به دولت مرکزی و هیچ اداره دیگه بسته نیست، در خیمه ها جمع شد و تمام ادارات روز شنبه روز گذشته به کار خود آغاز کردند. یقینا وقتی اداره بسته باشه مشکلات با مردم ایجاد میکنه، ولی مردم غور همین مشکلات تحمل داشتن، خودشان قبول داشتن، حمایت میکردن، ولی خواستشان این بود که دولت باید به خواستهاشون پاسخی مثبت بده. و بحثی که شما گفتین که حداقل مشکل سر اگر مشکل برای مسئولیتش بودش دولت است، به خاطر اینکه دولت افغانستان تعهد کرده به قانون اساسی افغانستان که بازسازی متوازن و بودجه متوازن، ولی شما که چون یاد کردین که متاسفانه همیشه به بعضی ولایات چند برابر بودجه میتن، در حالی که ولایت‌ها هنوزم کار زیاد شده، ولی به ولایت‌های مثل غور و نورستان و دایکندی و مثل بادغیس و ولایت‌های محروم هیچ گاه بودجه‌ای که بتونه مشکلات مردم حل کنه، تغییرات مهم به زندگی مردم به بار بیاره، متأسفانه در نظر گرفته نشده. این بیشتر بودجه دولت افغان به اساس همو قدرت سیاسی که در دولت هستن و اساس واسطه و اساس مثلا توافقات سیاسی میشه، تا اینکه فکر کنه مسئولین دولت افغانستان که همه شهروندان افغانستان دارای حقوق مساوی است و ما باید خدمات اجتماعی به همه یکسان باشه، بودجه یکسان باشه. این مشکل بیشتر به خود دولت افغانستان برمیگرده که باعث میشه مردم به چین اقدامات دست بزنن.
درست. یکی از موضوعاتی که در جریان تظاهرات و اعتراضاتتون مطرح کرده بودین، در کل اعتراض کننده های موضوع رو مطرح کرده بود، گفته بودن که هیئتی که از سوی حکومت فرستاده شده به خاطر حل مشکلات در غور و بخصوص خواسته های معترضان در غور، اینا صلاحیت از این ندارن که حداقل بتونن این کارا بکنن. آیا فعلا که توافق صورت گرفته و شما از اعتراض دست کشیدین و حداقل براتون قابل قبول بوده، آیا فکر مطمئن هستین که هیئت صلاحیت ایراد داره و میتونه مشکلات شما رو حل بکنه؟
ما توقع ما بود که رئیس جمهوری که خود رئیس جمهوری منتخب میدانه یک آدم روشن فکر میدانه به ارزش های دموکراسی باورمند است و بخواست های مردمش میگه که ما توجه دارم. توقع ما بود که طی 10 روز تظاهرات رئیس جمهور حداقل اول یک تماسی به والی خود نگرفت که وجه در چه قرار است. ما انتظار
داریم شما آگاهی از این موضوع دارین که بلی امروز هم تماس با شما میخواین بگیرن، قسمی که شما گفتین به خاطر حل این موضوع خود رئیس جمهور
بود که انتظار ما بود که خود رئیس جمهور افغانستان به غور بیاید و اگر نمیاید کل هیئتی با صلاحیتی که مثل وزیر مالی باشه، وزیر فایدان باشه، وزیر ترانسپورت باشه که از لحاظ تکنیکی و اجرای پروژه ها ربط داره به این مسائل به غور روان کنه، ولی نکرد. یک مشاوری که در حل منازعات است، یعنی مشاوره هزار تا رئیس جمهور داره که جوانی رئیس جمهور داده میتونن و حرفی میتونن برای جمهور بگیرن و این ما در حقیقت یک کمه که مردم غور دلخوره کرد و حال چنانش که در اعلامه هر گفتش بود به او مردم بیشتر اعتنا کرد با آمدن وکلای خود به اعتراف وکلای خود ضمانت کردن و دو هم گفته شد که رئیس جمهور یا خودش با مردم غور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت میکنه یا خودش با غور در صورت ضرورت سفر میکنه و تا ساعت دیگه قرار است که رئیس جمهور مستقیما با مردم غور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کنه و مردم غور خواستهای خود مطرح میکنن. امیدوارم که رئیس جمهور تعهداتی که در اعلامیه گفته شد در آمدن هیئتاش گفته شده بود باز ما تشکر میکنیم که هیئت فرستاد و حال خودش با مردم غور مستقیما در صحبت است و امیدوارم که این بار توجه بیشتر نسبت به مردم غور داشته باشه، چنانچه که غور یکی از ولایت‌های بوده که بیشترین رای برای جمهور غنی داده و بین همه ولایت‌های شمال و جنوبی که تقسیم شده بود متأسفانه که من طرفدارش نیستم، غور در وسط افغانستان در قلب افغانستان بیشترین رای برای جمهور غنی این بار دادن و مردم انتظار دارن که بعدی توجه بیشتر نسبت به مردم غور داشته باشه.
درست قسمی که شما میفهمین بودجه ملی به ولسی جرگه فرستاده شد و در اونجا با تمام موضوعاتی که شما اشاره کردین، کاستی ها و یا هم مشکلاتی که وجود داشته، نامتوازن بودنش، در اونجا تصویب شد و در حیاتی که حکومت افغانستان به غور فرستاد به خاطر حل این موضوع، وکلای مردم غور هم حضور داشتند در ترکیب او هیئت. چقدر شما فکر میکنین که خود وکلای غور در ولسی جرگه هم به شکل از اشکال در این مورد ملامت هستند و یا هم نتانستن کار بکنن به خاطر مردم غور؟
یقینا مردم غور به این رابطه هم نسبت به وکلای خود شکایت دارن، ولی وکلای غور هم شما دیدین در جریان تصویب بودجه صداهای زیاد بلند کردن، تلاشهای زیاد کردن، ولی متاسفانه دولت هیچ گونه صدایی دار نشنید تا زمانی که مردم تصمیم گرفتن که از این خواسته وکلای خود حمایت کنن، دروازه ادارات دولتی رو مسدود کنن و شما در روز تصویب بودجه دیدین که یک از وکلای غور آقای دیغانپور به صراحت گفت که بودجه قابل قبول ما نیست و خواسته های مردم غور در نظر گرفته نشده و ما قطعا از این بودجه حمایت نمیکنیم، ولی این بار وکلای غور آمدن حتی ضمانت دادن با مردم غور که در صورتی که ما ضامن هستیم تعهداتی که دولت میکنه اجرا میشه، در صورتی که نشوه باز ما همراه با شما اقدامات جدیتر برندن. یقینا که وکلای غور مسئول هستن نسبت به خواسته های مردم غور، نسبت به خدماتی که در غور میشه باید اینا تلاش کنن. کم و کاستی های اینا هم دارن، ولی تلاش های خود کردن، دولت هیچ پاسخ مثبت نسبت به حرف های وکلای غور نکرد و تاریخ که مجبور شدن مردم غور دست به این تظاهرات و بسته بودن ادارات دولتی انجام بدهند.
بسیار تشکر آقای حکیمی. عبدالله درمان د مالی وزارت ویاند لمکسر بخبرونه که دی غلی درمان تاسو ډیر زیات خرق لست. یو د بودجه ملي بودجه بحث دی چې ورسته په دې اړه باندې چې متوازن نه ده، متناسب نه ده، یا ستونزې لري، یا اعتراضونه دي، او داسې نور مسائل. خو په خپل د ملي بودجه په اړه باندې یو عامه پوهاوی ته هم ضرورت شته. مطمئن اوسه چې موږ ډیر یې اوریدونکي او باید وایم هیله کوم له ټولو هغه اوریدونکو چې دوی د ملي بودجې په اړه باندې په خپلو ولایتونو کې یا هم د نامتوازنوالي په اړه باندې یا هم چې دا چې متناسب بودجه نه ده تصویب شوې، په دې اړه کې شکایت لري یا هم پوښتنه لري، کولی شي له موږ سره اړیکه ونیسي. باید وایم درمنځ چې خلکو ته عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی چې دوی یا د خلک موږ ډیر اوریدونکي داسې هم مطمئن نشته چې هغوی اصلا د ملي بودیجې په اړه باندې معلومات نه لري، دا چې آیا متوازنه ده، نه ده متناسبه ده، نه ده آیا واقعا د دوی حق په هغې کې خوندي شوی دی که نه دی، دا بل مسایل دي. که په عمومي توګه باندې وپوښتمه چې ملي بودیجه اصلا څه ده، تر څو اورېدونکي په دې اړه باندې کافي معلومات ترلاسه کړي.
سلامونه درنښت کورمادان. ملي بودیجه که په لنډ بحث باندې ورته یو تعریف ته ورکو، د دولت هغه عواید او مصارف چې د یو کال کې یا د مالی یو کال کې هغه ته په نظر کې نیول کیږي چې هم شامل د عواید او هم مصارف، دغه د بودیجه ویل کیږي. نو بودیجه د تنها موږ مصارف یا تنها عواید ته نشو ویلی، دا دواړه سره عواید جمع مصارف د ملي بودیجه ده. ملي بودیجه یعنی هغه پیسې چې د خلکو په واک کې دي، د خلکو د خدمتونو لپاره چمتو کیږي او خلکو ته باید خدمات پکې وړاندې شي. ملي بودیجه دغه په دې معنی چې د خلکو پیسې په خپله جب کې، ملي بودیجه په دې معنی چې د دولت پیسې ولې د خلکو پیسې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کول، یعنی مختلف تعریفونه ورته ویلی شو. بودیجه داسې یو کلمه ده چې کچېری متاسفانه یو مشکل په افغانستان کې دغه دی چې د ډیر وخت نه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډیره زیاته ده. معمولا په ولایتو کې مونږ هم داسې کسان لرو چې هغوی تر زده کړې ډېرې کمې کړې دي یا متعلمین دي. په پوهنتونونو کې هم مونږ یو مضمون لرو په نوم د دوه حتی په دوه سمسترو کې تدریس کیږي چې یو هغه تیوري بودیجه ده او بل سیاست د بودیجې دی چې دا ډېر البته په اقتصاد پوهنځي کې دا تدریس کیږي او هغه محصلین چې په اقتصاد کې درس وایي په دریم صنف کې دوی کاملا دغه موضوع سره آشنا دي. ول د دې لپاره چې مونږ څنګه دغه د بودیجې په اړه معلومات خلکو ته ورکو، مونږ دغه دوه کاله کېږي چې مونږ ولایتي سفرونه شروع کړي دي، د دې لپاره چې مونږ خلکو سره کینو په ولایتو کې د هغې مشورې واورو، د دوی مشورې مونږ نیسو او ګورو چې په کومه اندازه باندې مونږ کولی شو د دغو مشورو څخه استفاده وکړو، هغه په دغه د متوازنې بودیجې په اساس کله مسله رامنځته کیږي په دغه بودیجه کې شامل کو. نو زمونږ یوازینی مخام هم دغه ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو چې په دغه تاسو کې چې مونږ د تیر کال ولایتي سفرونه شروع کړل، تیر کال 15 ولایتونو ته مونږ سفر وکړو، سکل 9 ولایتو ته سفر وشو، همداسې راتلونکي کال کې مونږ پلان لرو چې نور ولایتونو ته هم سفر وکړو تر څو د بودیجې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو. ولې دلته د خلکو څخه هم غوښتنه هم همدغه ده چې دولت ډېر په باندې نیوکه نه کوي، ځکه بودیجه په اساس د امکاناتو جوړیږي. مونږ ګورو چې متاسفانه په افغانستان کې امکانات ډیر کم دي، دلته مونږ خپل داخلي سرچینې یا کم داخلي اوید چې لرو هغه ډیر کم دي نسبت دې نه چې مونږ کم ضرورتونه چې لرو. ضرورتونه زمونږ استاس ډیر زیات دي، نو کله چې غواړو خپل ضرورتونه رفع کو او خپل ضرورتونه سرته ورسو نو هغه لپاره پیسې پکار دي. معمولا مونږ ضرورت لرو چې خپل بودیجه د خپل داخلي اوید څخه تمویل کو، ولې په هغه اندازه باندې نه تمویلږي، نو دلته مونږ مجبور چې بهرنی مرسته ته توجه وکړو. نو په دا خاطر باندې کله چې د خلکو هغه ادعاوې رامنځته کیږي او خلک راجیږي د دولت په مقابل کې درېږي او مظاهرې کوي، زما په نظر باندې هغوی د اول هغه امکانات ته وګوري چې دوی تر کومه اندازه باندې دولت سره مرسته کوي، دولت سره سهیم دي په دغه بخش کې. اول د خپل ځان څخه پوښتنه وکړي که چیرې دوی په لرو بانډو کې پراته دي. زه مطمئن یم چې ستاسو راډیو ډېر اورېدونکي په ولایتو کې دي او لرو بانډو سیمو کې دي. دوی د یوازې دغه فکر ځان سره وکړي چې که دوی کم یو د ځمکو څخه حاصل ترلاسه کوي، آیا دوی په وخت باندې مالیه ورکړې ته ورسه پورې کاغذ 100 روپۍ دي یا نیم 100 روپۍ دي یا 500 روپۍ دي. که چیرې دغه پیسې په خپل وخت سره او په خپل ټاکلي مودې سره دولت ته ورکړي، مطمئنه اوسئ چې همدغه سدا جنجالونه چې وسره منځته شوي دي دغه بنوي. او که چیرې مونږه مالیه څخه تیښته وکړو، مالیه په خپل وخت باندې ورنکو، نو دلته بودیجه د مسله رامنځته کیږي، ځکه زمونږ بودیجه د عوایدو څخه جوړیږي. دلته مو ویل چې عواید جمع مصارف جمع مساوي د بودیجې ده. نو کله چې بودیجه جوړو نو عواید ته په کار دی، کله چې کار کو هغه هدف مو چوړاندوی نکړي دا غي ترسیګو، نو تبن مونږ هغه پیسو ته ضرورت دی. پیسې مونږ خپل ترلاسه کوو یا د بهرنیو اول کوشش کوو چې خپل داخلي عواید ترلاسه کوو. مونږ به تر کومه اندازه باندې د بهرنیو په مرستو باندې ولاړ یو، راځي خپل داخلي عواید ډیر کو او داخلي عواید د خلکو په مرسته باندې کیږي چې خلک په خپل وخت سره خپل مالی خپل پیسې دولت ته تسلیم کړي، تر څو دولت هم د هغه عواید په خپل وخت سره بودیجه کې شامل کړي او د بودیجې تمویل تکامل مسله را مینځ چې دلته به د خلکو هغه ضرورتونه چې دا وس لکه د غور خلکو غونتی چې آیا از مونږ د پاره متوازنه بودیجه نه جوړه شوی مونږ ته پیسې نه درکړل شوی راځي یوازې په دې فکر وکړو چې د غور ولایت څخه څومره اوایت تر لاسه کیږي اوایت مو په کوم اندازه باندې دي
مونږ به دې تر شو چې د ستاسو د بودیجې یا ملي بودیجې د طرح د جوړولو لپاره معیارونه څه دي او ولایتونه په اساس د کوم معیارونو غوښتې پروژې یا هم دغه بودیجې پیسې ځانګړي کیږي هغه نور موضوعات ته برابر شو یو بل موضوع چې د بودیجې په اړه باندې ډیره زیاته مهمه ده بودیجې تاسو 428 میلیارد افغانۍ بودیجې د سکل د راتلونکي کال لپاره د 1990 کال لپاره تصویب ترلاسه کړاله په دې کې دوه برخې وې انکشافي بودیجې پراختیایي بودیجې او عادي بودیجې په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې انکشافي بودیجې څه ته وایي او پراختیایي بودیجې څه ته وایي او عادي بودیجې څه ته وایي او فرق د دې څه دی په کومو برخو کې دا استفاده کیږي
بودیجې معمولا په دوه برخو باندې ویشو لکه تاسو چې ویل چې یو پراختیایي بودیجې دا او یو عادي بودیجې دا عادي بودیجې د ورځنی مصارف لکه تیل برق معاشونه البسه غذایی توکی خستل هم داسی نور چه روزمره کم تلیفون مصرف هم دغه روزمره مصرف ده پرمنگ عادی بودجه پر نظر کنشو او پرختی بودجه د زیربنایی پروژو د تمویل کول او دغه عملی کول په خاطر باندې زیربنایی پرختی
بخنه مصرف یعنی د دولت د چوکاټ مصرف
بالکل او
هغه کارکونکو دي که هغه اداري دي که هرڅه
او هر هغه
د خدماتونو د وړاندې کول
د مامورینو لپاره چې کوم خدمات وړاندې کیږي لکه ماشونه ورکول میز چوکۍ قرطاسې دا ټول پادي بودجه کیږي انکشافي بودجه د زیربنایی پروژو یا د لکه د سرکونو جوړول د پهندونو جوړول د برېښنا برق جوړول د میدانونو جوړول د ریل پټلۍ جوړول د همدغه سو پروژو د تمویل په خاطر باندې مونږ انکشافي بودیجه رامنځته کړه چې د پاره مونږ انکشافي بودیجه ولګو یعنې په خلاصه ډول باندې یو د زیربنایي پروژو د امریکاول لپاره انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده یا د لوی پروژو د امریکاول په خاطر باندې انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده فرق هم په امدا کې دی چې زمونږ عادي بودیجه د مامورینو د خدمت په خاطر باندې جوړه شوې ده تر څو د هغې په مقابل کې چې کوم خدمات وړاندې کیږي هغوی ته یو مقدار پیسې ورکړل شي معاش ورکړل شي دفتر ورته جوړي تر څو هغه اهداف چې مونږ ټاکلي دي هغه اهداف ته ورسیږو دلته د افغانستان حکومت او د ټولو حکومتونو چې هغوی لکه مخ پر وړاندې دي حال په دې کې چې مخ ته لاړ شي دوی زیاتره فوکس په انکشافي بودیجې باندې دی ځکه انکشافي بودیجه چې هر څومره ډېره وي په هماغه اندازه باندې په دې معنی چې ډېر مکتبونه به جوړیږي ډېر ساختمانونه به جوړیږي سرکونه به جوړیږي برېښنایي پروژې به عملي کیږي په دې خاطر باندې زمونږ فوکس هم په همدې بخش باندې دی نو په مقابل کې عادي بودیجه نسبت د انکشافي بودیجې څخه زیاته ده د سکه لکه تاسو چې ویلې زمونږ د 1990 مالي کال بودیجه 338 میلیارد افغانۍ ده چې 1.1 میلیارد انکشافي بودیجه یا پرختی بودیجه ده او 228 عادي ده نو په عادي په دې خاطر ډیره ده چې دلته خلکو معاشونه ته زیات خلکو ته د کار زمينه برابره ول دي د ترڅنګ چې موږ نور کارونه باید وکړو خلکو ته باید د کار زمينه هم برابر کړو چې په دې په واسطه باندې هغه خلک اوس هم د بیکاری کچ ډیره زیاته ده نو موږ په دې فکر کې چې څنګه د بیکاری کچ لمنځه ویسو یا کمې کړو نو دا په بودیجې په واسطه باندې کیږي نو کله چې عادي بودیجه مو په نظر کې ونیول انکشافي بودیجه لږه کمه ده د بودیجې نه یو ویل علت هم یوازې دغه دی چې موږ دلته زیاتره استخدام په عادي بخش کې کیږي یعنی موږ ټول مامورین چې د افغانستان د پیسو څخه معاش اخلي د عادي بودیجې څخه دا ماشونه ورکول کیږي او د انکشافي پروژې لکه سرکونه جوړول مکتبونه جوړول د دې پیسې د پرختی بودیجې څخه ورکول کیږي چې په دې دواړو کې مالی وزارت مکلف دی او مالی وزارت په اساس د قانون چې قانون مالی وزارت د بودیجې د ترتیب وظیفه ورکړي ده همداسې د بودیجې د اجرا وظیفه هم ورکړي ده کله چې بودیجې اجرا کیږي په ولایتو کې زمونږ د مستوفی صاحبانو د خانه اجرا کیږي او په مرکز کې زمونږ د وزارت د مالی وزارت د خونه د خزانه د ریاست د خونه اجرا کیږي همداسنه چې بودیجه د بودیجې ریاست د خونه ترتیب شول په مالی وزارت کې خزانه ریاست هم دی یو بودیجې ریاست دی بل خزانه ریاست دی د بودیجې ریاست وظیفه د بودیجې جوړونه ده د خزانه ریاست وظیفه د بودیجې اجرا کول دي چې بودیجې خلکو ته ورکړي او مالی وزارت تنها دلته مسولیت پکې محاسباتي اداره ده. دلته تر همغه د محاسبي مسولیت لرو چې د خپل عواید او مصارف سره محاسبه کو. نقد پیسې تر هدا افغانستان بانک سره دي. کله چې د یو پروژې پیسې اجرا کیږي مالی وزارت ترازی مالی وزارت هغه ته چک ورکي. به نقد پیسې زی د افغانستان بانک ته د افغانستان بانک مربوطه شرکت چې په هر شرکت په هر بانک چې د اغوی اکاونټ وي هغه د لپاره پیسې اجرا کوي. نو دلته د قانون په اساس باندې مالی وزارت بودیجه جوړه کړل او بیرته باید په وخت او زمان سره بودیجه خلکو ته او وزارتونو ته او شرکتونو ته اجرا
کړي. تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې زمونږ ملي بودیجه په دوو برخو باندې ولاړه ده، یو عواید دي او بل نړیوالې مرستې دي. په دغه 428 میلیارد افغانیو کې څومره د افغانستان د عوایدو څخه دغه بودیجه جوړه شوې ده او څومره نړیوالې مرستې دي؟
سکه لزمونګه بودیجه یو 50% خپل داخلي عوایدو څخه ده، یعنی زمونږ سهم پکې یو 50% دی، باقی منده نړیوال کومکونه دي. یعنی دلته مونږه امیدوارې چې زمونږه هغه سهم په بودیجه کې نیم شوی دی. یعنی
پریمانه چې ورته کولای شو وایو چې په 328 میلیارد افغانیو کې 228 میلیارد افغاني مقایسه کو او 200 میلیارد نور، یعنی نیم په نیمه تقریبا د بهرنۍ مرستې ته ملي.
او کبه لیدون او اوریدونکو ته یو خبره بل هم په ډاګه کو دا چې زمونږ پرختیی پروژې یا پرختی بودجه زیاتره د بهرنیانو څخه تمویلېږي. یعنی زیاتره زمونږ دغه پرختی کارونه چې کیږي دغه تمویل کوونکي بهرنیان دي یا بهرنی مرستې دي. نو اوادی بودجه زمونږ خوشبخته نه زیاتره خپل داخلي عوایدو څخه تمویلېږي. دا باید په دې باندې اوریدونکي باید پوه شي چې ادی بودجه د خرچه د خونه تمویلېږي او پرختی بودجه.
ډېر زیاته مننه. یو بل موضوع چې تاسو د بودجې د ملي بودجې د تعریف برخه کې ویلي چې دا د ملي بودجې تعریف دا دی چې د عوایدو او د لګښتونو تنظیم په یو سند کې دی او دا رسمي سند دی او دا جوړ کړی دی او د مالی وزارت دغه دواړه برخې په لاس کې لري. مخکې او تاسو هم دا مویلې چې باید د ولایتونو اوسیدونکو په دې اړه باندې باید فکر وکړي چې موږ څومره د دولت ته دغه عواید ورکړي دي، چې موږ او څه باید څه د غوښتنې مو څومره د خپلو د عوایدو ورکولو په یا خپلو مالی ورکولو پر اساس باندې دي. تاسو د ولایتونو فکر وکړي د افغانستان څلور د ولایتونو لپاره تاسو د بودیجه ځانګړې کوي په ملي بودیجه کې په دغه صنعت کې کوم معیارونه په پام کې نیسي؟ مثلا د کابل لپاره کوم معیار په پام کې نیسي؟ د نورو ولایتونو لپاره کوم معیار؟ یعنی هغه د بودیجې د ځانګړنې هغه اساسي معیارونه کوم دي؟
بودیجه چې کله جوړیږي خو طبعا بودیجه مالی وزارت وزارتونو ته نه ورکي په خپل خوخه باندې. نو دلته وزارتونه او ولایتونه دوی خپل وزارتونه په ولایتونو کې خپل نمائندگان لري او خپل کارونه هلته عملي کوي. نو طبعا کله چې مالی وزارت بودیجه جوړوي په اولی جلسه چې د بودیجې جوړیږي هغه استمایي په نوم ده. په استمایي غونډه کې هر وزیر صاحب راځي خپل بودیجه څخه دفاع کوي. مثال یې د زراعت وزارت ورکوم. زراعت وزارت چې کله په لومړي ځل باندې مالی وزارت ترازی او د خپل بودیجه څخه دفاع کوي په څلور د ولایتونو کې چې د زراعت ولایت نمائندګان دي، آیا هغه د پرسکم بخښنه کې ارتیا او د چاوي ته باید بودیجه باید ورکي؟ ادی بودیجه په کوم اندازه باندې هلته ضرورت دی یو ولایت لپاره او انکشافي بودیجه څومره ضرورت دی؟ نو دلته دوی د خپل بودیجه څخه دفاع کوي. ټول ولایتونو کې خپل پروژې خي، په ټول ولایتونو کې خپل ادي مصارف خي، دغه مالی وزارت ته وړاندې کوي. مالی وزارت په اساس د قانون چې د بودیجې د وظایف یو د بودیجې د وظیفو څخه شمیرل کیږي هغه د تحلیلي بودیجه ده. د بودیجې تحلیلي وظیفه ده. کله چې بودیجه نورو وزارتونو ته ورکول کیږي استمایي غونډه ټول اخلاص شولې، دلته مالی وزارت هغه د بودیجې وظیفه وصل تر منځ کې چې تحلیل کی چې کوم ولایت زمونږ د لپاره مهم دی. دلته ولایتونه مو په اساس د اوله درجه، دویمه درجه، دریمه درجه ولایتونه منګل لرو. په اوله درجه ولایتونه کې په اساس د نفوس څومره کارونه ته ضرورت دی، صحیح؟ دویمه ولایت درجه ولایتونه کې په کوم اساس کارونه ته ضرورت حالت او دریمه درجه ولایتونه کې طبعا هغه ولایتونه چې دویمه درجه او دریمه درجه دی حالت نسبتا پرختی پروژو ته ډیر زیات ضرورت دی. نو په همدې اساس باندې ما مخکې اشاره وکړل چې زمونږ ولایتي سفرونه هم همدغه دپاره و چې مونږ پیدا کړو چې اصلي ضرورت یا اړتیاوې په کوم ځایونو کې دي، هغه اړتیاوې د هغوی په نښه کړو او رشو هغوی دپاره بودیجه ورکړو. نو دلته کله چې بودیجه ورکول کېږي، معیار یو دغه دی چې بودیجه په اساس د وظایفو ورکول کېږي، بودیجه په اساس د برنامو ورکول کېږي، او بودیجه په اساس د پلان او د اهدافو ورکول کېږي. دغه درې بخشونه په نظر کې نیسو. هر هغه وزارت چې هغوی پر هر ولایت مهم دی، ترڅنګ مونږ دلته استراتیژیک ولایتونه هم لرو چې داغه د پاره باید ډیره بودیجه په نظر کې ونیسو. هغه معلومه دي چې هغه سو ولایتونه دي چې حالته باید ډیر کارونه وشي، هغه نسبتا سیاسي بخښونه کې دي یا امنیتی بخښونه کې دي، یا هغه ولایتونه چې د اقتصادي د طرفه د لحاظ ډیر پیاوړي دي او حالته اقتصادي فعالیتونه ډیر زیات کیږي، هغه د پاره هم باید خوب بودیجه په نظر کې ونیسو. یعنی دلته بل مهمه خبره دغه ده چې دلته یو ولایت کې چې څومره بودیجه مصرفيږي، په هغه ولایت کې څومره واید به تمغه تر لاسه کول شو، دا ډیره مهمه خبره ده. منګه تاسو په روزمره ژوند کې هم کله چې پیسې مصرفو په یو بخش کې، نو زبېته مقابل کې زمنګ هغه آیت فکر ته دي کله موږ پیسې مصرفو څومره ارزښت مونږ ته لري دغه پیسو مصرف. نو په همدغه اساس باندې مونږ هغه ولایتونه چې هغه واقعا بودیجې ته ضرورت لري مونږ هغه پاول کینېسو، او همداسې د نور ولایتونه په درجه باندې جوړو او دغه لپاره تقسیم اوقات او بودیجه ورکول کیږي ترسو پرات دونکو کې یو متوازن بودیجه ولرو.
ډیر زیات مننه. بیا تاسو سره ګرځو. آقای سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگی افغانستان، روی خط تلفن با ما هستن. آقای کبرزانی در هرات بودن، به مخاطر ما از طریق تلفن آقای کبرزانی رو در برنامه با خود داریم. به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای کبرزانی، یکی از موضوعات عمومی در برنامه بحث کردیم، تشکر از اینکه منتظر ماندین. ما میخواییم به اونانی که شما هم عضو و همچنان منشی کمیسیون مالی و بودجه و کسی هستین که بیشتر در بخش بودجه ملی افغانستان کار کردین و حداقل اخیر به تصویب رسید، چقدر با تصویب بودجه ملی سال 1399 موافق یا مخالف هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شما و همه شنوندگان عزیز شما بخیر باشه. تشکر از شما و مهمان برنامه شما. خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. خوب، خوشبختانه امسال بودجه افغانستان به موعودی که برای ما صلاحیت داده بودن و وقت داده بودن طبق قانون اساسی افغانستان، با یک حکومت با یک ماه تأخیر بودجه را به پارلمان افغانستان فرستاد. نمایندگان محترم ملت در زمان مشخصی و بودجه را پاس کردند و دولت و حکومت با مشکل مواجه نشد. آنچه که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده، وقتی که بودجه میای از طرف وزارت ملی از طرف حکومت، 15 روز در مشنان و جرگه و یک ماه در اولیسی جرگه و خصوص در کمیسیون اختصاصی که همان کمیسیون ملی و بودجه هست بحث میشه و ما امسال همراه 50 واحد اداری ملی مستقل بحث کردیم نقاط ضعف و قوت بودجه را به صورت اداره بار به بحث گرفتیم و تانستیم که یک سلسله تغییرات بیاره. دوست بسیار خوب ما معلومات مختصر پیرامون بودجه دادن و من میخوام تکرار بکنم که امسال بودجه ما در حدود بودجه ملی 428 میلیارد هست که 289 میلیارد از او از بودجه ایتی و 139 میلیارد بودجه انکشافی تشکیل میده. اوائل ما در سال 1399 حدود 416 میلیارد هست که خوشبختانه 208 میلیارد از عواید داخلی و متاسفانه 207 میلیارد رو از طریق کمک‌های جامعه جهانی فراهم میشه. آنچه که در بحث پروژه‌های انکشافی، ما در سال پیش رو 547 پروژه داریم که فقط 11 پروژه جدید هست و دیگه متبقی پروژه‌های انتقالی که از سال‌های گذشته در سال 1399 انتقال پیدا کرد. مجموعه کل تشکیلات که یکی از صلاحیت‌های دیگر پارلمان هست که وقتی که قانون بودجه را تصویب میکنن، تشکیلات هم باید تصویب بودجه را تصویب پارلمان داشته باشه، 901970. آنچه که باید از آن بکنم ایست که متاسفانه بودجه امسال بر اساس اولویت‌های حکومت و بر اساس امکانات بودجوی جور شده، نه بر اساس نیازمندی‌ها. ما متاسفانه با کسر بودجه مواجه هستیم. 12.3 میلیارد افغانی کسر بودجه داره حکومت افغانستان. یک از سالش هایی است که باید حکومت از منابع ارضی یا از ذخایر ارضی خود ایره تامین بکنه. تلاش کمیسیون ما و پارلمان افغانستانی بود که ما بتوانیم بر اساس همان اصل شفافیت و انکشاف متوازن بودجه را به بحث بگیریم، تحلیل بکنیم. اما باید اینم بپذیریم که متاسفانه اونطوری که گفتم 47% بودجه ما را هم در بخش انکشافی هم در بخش ادی کمک های جامعه جهانی تأمین میکنه و این تا 1400 هست و باید ما را حکومت برنامه حکومت خوب نظارت بکنیم و حمایت بکنیم تا بتوانیم ما برین در سالهای پیش رو از منابع داخلی خود بودجه خود تأمین بکنیم. چالش ها وجود داره و نیازمندی ها بسیار زیاد هست. در حدود 1000 پروژه از پروژه های پیشنهادی و کلا بود که به کمیسیون ما آمد و اونا رو ما روان کردیم به وزارت مالیه. اما باز هم تکرار میکنم که فقط 11 پروژه جدید داریم و از 547 پروژه، پروژه هایی که شامل سند بودجه است همه پروژه های انتقالی، اینا وارد سند شده و عنوان یک منبع میتونه برای وزارت مالیه باشه. تکرار میکنم صحبت خود، آنچه که باید از آن بکنم، امکانات مالی حکومت بسیار بسیار پایین هست و ما باید تلاش بکنیم که بر اساس اولویت ها و امکانات مالی بودجه را نظارت بکنیم و دولت هم چیزی که ما توقع داریم اینه که در زمان مشخص از او مصرف بکنه. اگر امسال این 547 پروژه کار نشروع بشه و ما شاهد کار در این حوزه باشیم، بازم یک دستاورد کلان هست. آنچه که میخوایم از آن بسازم، از آن بکنم اینه که ما امسال در بحث مصرف بودجه حکومت دستاورد داشته، هم در بحث بودجه عادی و هم در بحث بودجه انکشافی بالای 90% برای اولین بار ما مصرف حکومت را داشتیم. یک نقطه خوب هست و ما از این کار حکومت تقدیر میکنیم و ما به این باور هستم و در مجموع کمیسیون ما به این باور هست که اگر نظارت صحیح انجام بشه و حکومت بودجه را در زمان مشخصی که فعلا تصویب شده و در سطح قرار گرفته، تدارکات در بخش پروژه های انکشافی حتی عاجلتر روی دست بگیره که ما شاهد شروع پروژه ها باشیم و این میتونه که هم زمینه کار را فراهم بکنه. و از طرف دیگر ما امسال تلاش باید بکنیم که این 547 پروژه کار نه حتما آغاز بشه.
تشکر آقای کبرزنی. پس به این معنا که شما با بودجه که تصویب شده موافق بودین و موافق هستین. اما یک خدا کنه اشتباه نکنم، یک موضوعی که اینجا بسیار مهم است، این که شما گفتین 547 پروژه در بودجه ملی سال 1399 مد نظر گرفته شده، که از این 547 پروژه فقط 11 پروژه جدید هست و باقی مانده پروژه های انتقالی است، در حالی که شما باید از پروژه های انتقالی هیچ پروژه‌ای را نمی داشتین، یعنی صفر می بود، و بجای 547 پروژه که در او 11 پروژه جدید باشه، کلن 547 پروژه جدید می بود. دلیل اصلی که پروژه های تطبیق نمیشه و به سال دیگه در بودجه دیگه به شکل پروژه انتقالی حضور پیدا میکنه و جلو پروژه های جدید میگیره چی بوده میتونه؟
خب عوامل متعددی داره، اما اینکه که این پروژه ها هم اولویت بود، این پروژه ها هم پروژه های ملت افغانستان هست. با نمونه نمیتونیم که مثلا وقتی که یک پروژه دیزاین شده برای از بودجه مد نظر گرفته شده، سروی شده، ما اولویتیم هست کنیم، چون نیاز بوده به بودجه گرفته شده.
هدف می است که در قبلا که برش پیش بینی شده بود در بودجه های قبلی سالهای گذشته، چرا هم وقت اجرا نشد، چرا هم وقت تکمیل نشد، به پایک مال نرسید که یک انتقال پیدا کرد به سال آینده؟
دلایل متعددی نمیتونیم بربشموریم. بحث امنیت یک از چالش های بسیار کلان هست. قسمتی از این پروژه هایی که متاسفانه چالش ناامنی باعثی شده که این پروژه های تطبیق نشد. و بحث دیگر بحث خود سیستم بروکراسی و کاغذپرانی داخل حکومت، تدارکات ملی، بحث تدارکات ملی که پروژه هایی که بالاتر از 100 لگفتانی باشه در اونجا گهگاهی میبینیم که با چالش مواجه میشه و در زمانی که باید پروسی تدارکاتی خود طی بکنه متاسفانه طی نمیکنه. و اینم میپذیریم که بله در مواردی هم ضعف حکومت و پایین بودن ظرفیت ما شاهدیم که چرا وقتی که بودجه برای یک پروژه منظور میشه و به عنوان قانون و از طرف پارلمان افغانستان تصویب میشه باید مصرف بشه. این کمکاری ما در حکومت هم داریم. به این خاطر تلاش ما این هست که در سال پیش رو ما وقتی این پروژه ها را برای حکومت از طرف پارلمان افغانستان تایید کردیم، توقع ما هست کار از اینا شروع بشه. اما این چالش ها هم باید نادیده نگیرید.
فساد چقدر تانسته تاثیرگذار باشه در عدم اجرای پروژه ها؟
سوال خود تکرار کنید نگید.
فساد چقدر تونسته تاثیرگذار باشه ای که بختر از اینکه نتونه ای پروژه ها به وقت و به مواقعش و همچنان به قسمی که براش پیش بینی شده بود و پلان شده بود عملی شوه؟
به این یک حقیقت است و نمیتونیم نفع بکنیم که فساد هم عامل دیگر است. ولی متاسفانه فساد هم میتونه یکی از عوامل باشه و بوده. فلحاظا ایر هم یکی از موانع بوده در مصرف و شروع بعضی از پروژه ها. بله ایر هم نفع نمی کنم، اما امیدوار هستیم که بتوانیم در سال پیش رو با نظارتی که پارلمان افغانستان میکنه، با نظارتی که رسانه ها میکنن، با نظارتی که خود جامعه مدنی میکنه، حداقل ما بتوانیم شروع کار در این حوزه داشته باشیم. و بحث دیگری هم خود اصولنامه اجرای بودجه هست که ما امسال تعدیلاتی را در اصولنامه اجرای بودجه آوردیم و بعضی موارد مجبور کردیم، مثلا اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری را مجبور به پاسخگویی کردیم و در یکی از مواد قانون که فکر میکنم ماده 47 اصولنامه اجرای بودجه هست، اونا باید روبار به ما گزارش بدن چیزی که در گذشته متاسفانه کمتر دیده شده، یا این که ما در ماده دیگری که افزون کردیم سطح کد 91 ما محدود ساختیم که اونا نمیتونه حکومت به خصوص رئیس جمهور از اون سقفی که ما منظور کردیم از کدهای دیگر به 91 نمیتونه بیاره مگر منوط به اجازه کمیسیون مالی و بودجه. این هم به خاطر این بوده که ما از مالیات ملت و از عوایدی که مردم برای حکومت میدن ما نظارت بکنیم و مجبور بکنیم حکومت را پاسخگویی.
درست. یک موضوعی که پس از تصویب بودجه ملی سال 1399 در ولسی جرگه سروصداهایی را بلند کرد ای بوده که ظرفیت کافی در ولسی جرگه افغانستان به خاطر تحلیل بودجه وجود نداشته. یک موضوع. موضوع دومی که حق وکلا در حق مردم ظلم و جفا کردن و ای بودجه ملی بر اساس نیازها تصویب نشده و متوازن نیست.
میره میپذیرم شخصا خودم وقتی که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ملی بودجه اونجی کار میکنم و متخصص نیستم، اما این هم باید نفع نکنیم که ما مشاورین داریم، مشاورین و متخصصینی که در کمیسیون ملی بودجه و در تمام کمیسیون های و ابداگانه ولسی جرگه اونا نقش خود دارن، یعنی نظر مشاورین برای ما بسیار اهمیت داره و ضمناً وکلای هم از قدیم از دوره های گذشته در کمیسیون ملی و بودجه هستند که دارای تجربه لازم هستند. اما این که ما بیاییم بگیم که تمام قوت تحلیل و تجزیه هم نیستی هم منطقا غیر منصفانه خواهد بود، چرانچه که ما حداقل در یک ماه از صبح تا شام تمام اعضای کمیسیون ملی و بودجه، جمع مشاورین، جمع وزارت محترم ملی و جمع اداراتی که اونا بودجه خواسته بودن ما به باعث را داشتیم. خب آنچه که توقع میره باید کار بیشتر بکنیم و این هم امر ضرور هست برای ما که ما وقتی که بودجه ملی را میاریم و میخواییم که تایید ولسی جرگه را داشته باشیم نظر کارشناسانه ای را باشیم. اما در بحث ظلمی که شما ذکر میکنین که از طرف آدرس وکلا شده، وقتی که پروژه جدیدی داخل سیستم نشده و 11 پروژه بوده و پروژه هایی هم که وکلا پیشنهاد کردن در زمان ما آمده، فکر نمی کنم ظلمی روا داشته باشه. ما امکاناتی که داشتیم دولت حکومت داشته برای ما مشخص بده، من به آیدیتی ما چقدر هست و پروژه ها چقدر هست و ما از 547 پروژه فقط پروژه هایی که حکومت آورده بود اینا تایید کردیم و پروژه هایی که وکلا آوردن اینا در زمایم گرفتیم که به عنوان منبع اطلاعاتی میتونه باشه و از طرف دیگر اگر امکانات مالی باشه باز هم این پروژه های مردم هست، پروژه شخصی هیچ وکیلی نیست، یک وکیل پروژه شخصی داشته باشه، بلکه بر اساس معلوماتی که وکلا از حوزه های رای دهی خود دارن، از چالش هایی که مواجه بودن دریافت کردن، یک پروژه را به عنوان یک نیاز به حکومت پیشنهاد کردن.
درست. اما پروژه هایی که ببخشید ناخه که برزنی، اما پروژه هایی که در زمایم هم گرفته شده بالای او هم انتقادات بسیار جدی وجود داره. در کل مردم گفتن که این پروژه هم که شده وکلا از مردم، از افغانستان، از ولایت نمایندگی نکردن بلکه به قریه ها رجوع کردن و از اونجا نمایندگی کردن و پروژه هایی هم که در زمایم هست بیشتر بر اساس معاملگری ها شده. معاملگری ها با وزارت مالیه گفتن. شما چقدر دخالت وزارت مالیه را در این بخش تایید میکنین؟
ببینیم شما ایره باید بپذیریم که وزارت مالیه هم به خاطر اینکه بتونه به چالش تصویب بودجه کاشتی تر بشه پایقایه لابیگری میکنه، این نفعی نمیکنه. اما بحث بسیار مهم نیست
لابیگری یا دخالت آقایی که بزنیم
بحث دخالت شما ببینیم، شما ما 240-250 چیزی کم ما وکیل داریم و اینا با بالا کردن کارت سرخ و سبز خود بودجه تایید میکنن و این هم منطقی نیست که بگیم که تأثیر گذاری وزارت مالیه به آن نحو هست که تمام وکلا را مجبور بکنه که اونا کارت سبز بالا بکنن. لحاظا وکلا مستقل هستن و این بحثی که به تالار عمومی میایه بیانگر اید که همه وکلا به عنوان نمایندگان ملت بودجه که میخوانن میتونن به بالا کردن کارت سرخ و سبز خود ایره تایید یا رد بکنن. لحاظا آنچه که بحث ولسوالی ها یا قریجات هم مطرح شده، باز بحث پروژه های ملت، پروژه های مردم در هر نقطه افغانستان به نظر من یک بازسازی بشه کار خیلی است، کار نیکیست، فرصت های کریر فراهم میکنه، هر قسمتی از افغانستان آباد شه. افغانستان خانه مشترک همه ما هست و ما باید که بر اساس اولویت ها و نیازمندی ها و انکشاف متوازن پیش.
بسیار زیاد تشکر آقای کبرزنی، بسیار لطف کردین. در مسیب یو موضوع پلان ده توگه که فقط به توسنی و کرده وایه تاسو ویل جمعه پا نه ولایتونو که مشوره و کلالی دید بودجی ده جوڑه ولو پا فکر که وی افغانستان ده نه ولایتونو ده افغانستان ده چلور درش ولایتونو نمائندگی که و تاسو واقعا توانی دیل استی ده چول غگره پورتا که
نه منگو ویل چه دام پلان جوړ کړی دی. تیر کال 15 ولایتونو سه کال نه شل راتون که بده خیر سر 15 سیاشلی پا هم ده امکاناتو پا ساز بند منگ سفرونه کو و غا پلان پا ساز بند کما پلان مو جوړ کړی دی په همدغه اساس موږ مختزو راتلونکي کال کې به ان شاء الله دا تر شلو پوري وي او همدغه سبا موږ مختزو تر سو د ټولو ولایتونو مشورې واورو او هغه په بودیجه کې شامل کړو.
ډیر زیاته مننه عباد الله درمان د مالی وزارت ویان، خغلی سید عظیم کبرزانی د ولسی جرګې د مالی او بودیجه کمیسون منشی، لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو تر اوسه پورې له موږ سره همکاري او ملتیا وکړله. تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل اوس اکرام الله اکرام راتلونکو یو ساته خبرونه به تاسو ته وړاندې کی. اکرام صاحب خبرونه ته ډیر زیات خلاص
ډیره زیاته مننه تلای سپکور ودان.